پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو دوستانو السلام علیکم، د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه پی یو استودیو کې مو اجمل اند هرکلی کوم. افغانستان کې د کووید 19 یا کرونا وایروس تخته کسانو شمیر 933 کسانو ته ورسید. د مددې خبرونه د سر موضوع ده. له بلې خوا دا موري چې د ثبات او همپالنې د ټیمي بي سرچینې ازادي رادیو ته ویلي عبدالله چمتو دی چې د سولي د خبرو اترو مشرتابه ومني. نور مسایل هم لرو خو پیل خبرونو کوو. اسدالله لودین د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. افغانستان کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 933 ته ورسید. طالبانو ویلي د زندانیانو یوه بله ډله یې هم آزاده کړې. او پاکستان د پښتون ژغورنې یو فعال په دې تور نیولی چې افغانستان کې یې کرکه پاروونکې وینا کړې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تیرو 23 ساعتونو کې د کورونا 20 مثبت پیښې ثبت کړې دي. د دغه وزارت ویان وحید الله مایار رسنوی ته په استول شوې خبر پاڼه کې ویلي چې دوی پرون 308 مشکوک کسان معاینه کړل چې د 20 هغو نتیجې مثبتې راووتې. له دې سره په ټول افغانستان کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 933 ته ورسید. عامه روغتیا وزارت ویلي تیرو 23 ساعتونو کې په کورونا 14 اخته ناروغان بیرته روغ شوی دی. طالبان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د درېیمې ډلې د راخوشي کولو خبر ورکوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې د سلطان غازی بابا دروازې په سیمه کې 40 سرتیري او پولیس له بنده خوشي کړي دي. مجاهد لیکلي چې 40 نور سرتیري هم د پنجشنبې په ورځ په همدې سیمه کې راخوشي شول. طالبانو شپږ ورځې مخکې په لغمان ولایت کې د افغان حکومتي کارکوونکو د 40 کسانو د راخوشي کېدو خبر ورکړی و. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت لوړپوړي سلاکار عزیز الله فضلي پرون ماخوستن ازادي راډیو ته وویل چې نه پوهیږي چې نوي راخوشي شوي کسان ملکیان دي که پوځیان. افغان حکومت ویلي چې د اپریل میاشتې له 8 نیټې راهیسې تر 350 زیات طالبان له بنده آزاد کړي دي. د فبروري میاشتې په 9 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ په لاسلیک شوې موافقه کې له افغان حکومت غوښتل شوي چې تر بین الافغاني خبرو مخکې د اعتماد د رامنځته کولو په هدف د 5000 طالب بندیان راخوشي کړي. طالبانو هم ژمنه کړې چې شاوخوا زر حکومتي کارکوونکي به راخوشي کړي. نن څلورمه ورځ ده چې په کابل کې پر موټر سایکل د خلکو په ګرځېدو محدودیت وضع شوی دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان وایي چې دا پروګرام په بریالیتوب سره د عملي کېدو په حال کې دی. ښاغلی آریان پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا پروګرام تر ډېره عملي شوی او ښه پایله یې هم ورکړې. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د اعلامیې په خپرولو سره د چهارشنبې له ورځې د حمل میاشتې له 20 نیټې پر موټر سایکل د خلکو په ګرځېدو ممنوعیت وضع کړ. د دې وزارت په وینا د دې اقدام مقصد د ترهګریزو بریدونو، جنایي جرمونو او هدفي وژنو مخنیوی دی. امنیتي چارواکو ویلي په ډېرو مواردو کې مجرمین په کابل کې تر جرم وروسته پر موټر سایکل تښتېدلي دي. د پاکستان پولیسو په دې هیواد کې د پښتنو د حقونو یو مدافع په دې تور نیولی چې ګواکې په افغانستان کې یې کرکه خپرونکې وینا کړې. د پولیسو چارواکي عثمان وزیر ویلي سردار عارف وزیر چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی دی د جمعې په ورځ د اپریل میاشتې په 18 نیټه په جنوبي وزیرستان کې ونیول شو. د پولیسو د دغه چارواکي په وینا پر وزیر تور دی چې افغانستان ته د سفر پر مهال یې هلته کرکه خپرونکې وینا کړې ده. د په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د پښتون ژغورنې غورځنګ وزایي مشر جمال مالیار وایي پر وزیر تورونه بې بنسټه دي. د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي چارواکي په ډېرې اسانۍ د بشري حقونو د مدافعینو په وړاندې د دولت ضد تورونه لګوي، په ځانګړې توګه د پښتون ژغورنې غورځنګ پر غړو. پښتون ژغورنې غورځنګ له 2013 کال راهیسې په پاکستان کې د پښتنو د حقونو لپاره غږ پورته کړی. لزګونه زره کسان د دې غورځنګ ملاتړ کوي او په ترهګرۍ ځپلې قبایلي سیمه کې د پاکستان نظامی عملیات او د دې هیواد د پوز او سختریزو ترمنځ مشکوکې اړیکې غندلې دي. دوی غواړي په قبایلي سیمو کې نظامی پوستې له منځه لاړې شي او په زوره لا درکه کولو ته د پای ټکی کېښودل شي، چې چارواکي مشکوک کسان پرته له قانوني چلنده زنداني کوي. د پاکستان حکومت بیا دا تورونه رد کړي دي. او وروستی خبر هم دا چې د سعودي عربستان لوی مفتي وایي که د کرونا ویروس د خپرېدو پر مهال د محدودیت له کبله خلک په جومات کې د تراویح لمونځ نشي کولی، باید په خپلو کورونو کې وکړي. د سعودي عربستان عکاظ ورځپاڼې د جمعې په ورځ دا خبره د مفتي شیخ عبدالعزیز الشیخ له قوله خپره کړې ده. د راپور له مخې د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا همدا فتوا د اختر د لمانځه په اړه هم ده، د وویل چې دا فتوا د اختر د لمانځه لپاره هم صدق کوي. د روژې میاشت راتلونکې اونۍ پیلېږي. سعودي عربستان د مارچ میاشتې په نیمایي کې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف خلک په جوماتونو کې له لمانځه منع کړل. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د تېرې پنجشنبې په ورځ د اپریل په 14مه نیټه په مدینه منوره کې مسجد نبوي اعلان وکړ چې د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې به په دې جومات کې نور بېوزله کسانو ته د روژه ماتي خیرات نه ورکول کېږي. سعودي عربستان د جمعې تر ورځې د کرونا ویروس 6,380 مثبتې پېښې او له دې کبله 380 مړینې ثبت کړې دي. د خبرونو پای.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. خبرونه مو اورېدل. دا دې خبرونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه آزادي راډیو .com کې کتلی شي. وړاندې په دې خپرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. په افغانستان کې به مو د کووید 19 یا کرونا وایروس د تازه پیښو له شمېر او همدارنګه په دې اړه له تازه معلوماتو خبر کړو. دا به هم واورئ چې د ثبات او همپالنې د ټیم یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته ویلي عبدالله عبدالله چمتو دی چې د سولې مشرتابه ومني، خو په دې ټیم کې لا هم د اختلافاتو رپورټونه ورکول کېږي. په دې موضوع په رپورټ سربیره د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي واشنگټن ویجاړوونکي انټرنیټي یا سایبري فعالیتونه نشي زغملی. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه ځینې نور رپورټونه هم درته خپروو. د اقتصادي خبرونو نمو هم خبروو او د خپرونې په دوهمه نمایي کې د زهرو کاروان پروګرام اوریدلی شي. افغانستان کې د کووید 19 یا په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر 933 کسانو ته ورسید. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز په یوه خبري غونډه کې رسنیو ته وویل چې ټول افغانستان کې په تیرو څلورو ساعتونو کې تازه د کرونا وایروس 20 مثبتې پیښې ثبت شوې چې ډېرې په کابل او پکتیا کې دي. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت د دارالامان ماڼۍ په کووید 19 وایروس د اخته هغه کسانو لپاره ځانګړې کړې چې لومړنۍ نښې پکې څرګندېږي. دیوان اثر د کابل په سټډیو کې دا نور تفصیل لدی اورو. دیوی خبرونه تستړی مشي لا تاسو اورو.
مننه انسب. سلام تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته. افغانستان کې تیرو سلوریش ساتونو کې د کرونا وایروس 20 مثبت پیښ ثبت شوې دي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت وزیر فیروزالدین فیروز په وینا ټول افغانستان کې تر دې دمه 933 د کرونا وایروس مثبت پیښ ثبت شوې چې له دې ډلې 12% بیرته روغ شوې دي. ښاغلی فیروز زیاته کړه چې تیره ورځ یعنی د جمعې په ورځ 3 کسان د کووید 19 ناروغۍ له امله مړه شوي چې له دې سره ټول افغانستان کې مړینه 3.2% ته رسیږي. د عامې روغتیا وزارت وزیر فیروزالدین فیروز د کرونا وایروس ناروغانو لپاره د دارالامان ماڼۍ پرانیستې مراسمو کې وویل
مثبت واقعات په ټول افغانستان کې 933 واقعې رویداد ته رسیږي او خوشبختانه تېره ورځ 11 نفره شفایاب شوي. دا مرکز د دې لپاره جوړ شوی که چیرې واقعات ډیریږي د دې لپاره جوړ شوی هغه خلک چې مثبت دي اعراض او علایم خفیف دي دوی زمینه نه لري چې ځان قرنطین کړي کورو کې نو د هغوی لپاره ضرورت لرو چې موږ ځایونه جوړ کړو.
د افغانستان د امیرختیا وزیر د خپلو خبرو په دوام وویل چې تر دې دمه نړیوالو مرستندوی ټولنو او بانکونو د مالی مرستو ژمنې نه دي عملي کړي. ښاغلی فیروز له نړیوال بانک، د آسیا پراختیایي بانک او اروپایي ټولنې وغوښتل چې خپل ژمنې افغانستان کې د کرونا وایروس د مخنیوي په هدف پلي کړي. په پام کې ده چې د نړیوال بانک، آسیایي پراختیایي بانک لخوا ملګرو ملتونو له لارې افغانستان سره د کرونا وایروس سره د مبارزې په خاطر شاوخوا 1.5 میلیون ډالر او د اروپایي ټولنې لخوا څه د پاسه 100 میلیونه ډالر مرسته وشي. تر اوسه هم نړیوالې ټولنې او مرستندویو موسسو ته دا پیسې نه دي ورکړل شوي. هیله لرم چې ژر تر ژره دا پیسې ورکړل شي تر څو وکولی شو له خلکو سره مرستې وکړو. د افغانستان د امیرختیا د معلوماتو لمخې د کرونا وایروس سره د مبارزې په خاطر یاد وزارت کې درې موینیان نوي شوي او لا هم اصلاحات روان دي. د دې وزارت د نویو تشکیلاتو چمتو شوي طرحه هم پرون د وزیرانو شورا لخوا منل شوي چې لمخې به د وزارت بشري قوه لا پیاوړي شي. بلیان صاحب
ډیره زیاته مننه کوو. ډیوه نادر له تاسو نه دوستانو د ډیوې نادر په ریپورټ کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د کووید نسیه په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر 933 کسانو ته پورته شوی دی. په دې اړه مو د عامې روغتیا د وزیر څرګندونې واورېدې. تاسو زموږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ. سو کرونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړی.
په افغانستان کې د ولسمشۍ تر انتخاباتو وروسته د دوو مخکښو انتخاباتي ټیمونو ترمنځ الله هم د روغې جوړې هڅې روانې دي. په دې لړ کې د ثبات او همپالنې د ټیم یوه سرچینه وایي چې پخوانی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چمتو دی چې د سولې د شورا مشرتابه ومني. داسې هم ویل شوي دي چې دې ډلې د ولسمشر محمد اشرف غني حکومت ته وتر هم سپارلی. موضوع زما همکاري فیروزی عزیزی په کابل کې تعقیب کړې ده. فیروزه جان، اول خو خبرونه ته ستړي مشي، په دې موضوع به نور جزئیات له تاسو واورو.
ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اورېدونکو. بلې ان صاحب، موږ په دې تړاو غوښتل یو څه تازه جزئیات ولرو اورېدونکو ته. د ثبات لپاره مشرۍ د ثبات او همپالنې ډله وایي چې دوی یوه طرحه برابر کړې ده د دې لپاره چې بلاسره د ولسمشر غني او عبدالله عبدالله تمانس روغه جوړه وسی. ویل دي له دغه طرحه به د همدې اونۍ تر پایه پورې بشپړ شي، نهایي به شي او بیا به ولسمشرۍ معنی ته وسپاري چې د دوی هیله همدار ده. البته د دوی خبره ده چې په دې طرحه سره به د ولسمشرۍ معنی او عبدالله عبدالله ترمنځ روغه جوړه وسی او سیاسي بحران به حل شي. په دې اړه موږ سره د ثبات او همپالنې د لویان فریدون فجون وویل.
خبرې اترې او مشورې په ټیم کې روانې دي. هر کله چې مشورې پای ته ورسیږي او موږ خوانیو طرحو ته پکتو اوسنۍ یو جامع او هر اړخیزه طرحه دا تکمیل کو، دا به منځګړو او طرف مقابل ته سپارل کیږي. تمه ده چې دا طرحه ټول خواو ته قابل قبول وسی او اوسنۍ روان کړکیچ او بحران چې په افغانستان کې دی دې ته یو حل لار پیدا کړي.
د فایدو خوځون د خبرو ورها خو بیا مونږ د دې ټیم کې یو ډاکټر عبدالله عبدالله تنګ دی یو کار څنګه نیوی سرچینې سره خبرې وکړلې. سرچینې البته موږ ته دا وویل چې د ولسمشر لوري نه، د حکومت لوري نه ډاکټر عبدالله عبدالله ته کوم وړاندیز شوی و د سولې د شورا د مشرتوب په دې سلاسه وای او غواړي چې له حکومت سره بالاخره د سیاسي حل پای ته ورسوي. خو په ډله کې ورسره ځینې ملګري هم ډله کې کوم کسان ورسره دي کوم سیاسون هغوی ورته اجازه نه کوي ورسره مخالفت لري چې بل اخره غدراسي له ولسمشر سره دي یو ځای سي یو دا سیاسي کړکېج دی حل عمومي یا پای ته ورسیږي. همدارنګه سچینې موږ سره دا مسله هم حل کړه چې اوس عبدالله عبدالله ته دا لومړیتوب لري چې باید په سوله باندې تمرکز وسی ترڅو پراتلونکو کې هم نظام مشخص وي او هم کله چې له طالبانو سره تفاهم ترسیږي د هغه ترنګوالي کاملا مشخصه وي. بلا خبر داره چې البته سرچینې موږ ته دا مسائل وویل چې د عبدالله عبدالله باندې د خپل ډلې لورینا فشار دی او د همدې فشار له امله تر اوسه دا موضوع ځنډیدلې ده او د دې لامل شوی چې بالاخره دا سیاسي حل دی ونسي یا دا سیاسي کړکیچ دی حل نسي. انسب ته دې مخکې هم اروپایي ټولنې غوښتنه کړې وه چې باید دواړه سیاسون هم ولسمشر غني او هم عبدالله عبدالله دې سره دا سیاسي کړکیچ حل کړي او پای ته دې ورسوي. همدارنګه له دې وړاندې هم د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو افغانستان ته راغلی و د مارچ په درویشتمه نیټه او هڅې وکړې تر څو دا سیاسي کړکیچ حل شي خو هڅو یې پایله ورنکړه. بل خوا دا بل موضوع البته دا ده چې موږ له رئیس جمهوري سره هم خبرې وکړې هغوی په دې اړه تازه څه ونه ویل خو تر دې وړاندې ویلي وو چې دوی هم په پراخ بنسټه حکومت باور لري یو داسې حکومت د افغانستان ټول د خلکو ټول استازي پکې شمول ولري یا ګډون پکې ولري خو د قانون په اساس. البته په دې اړه تازه څه نه ویلي. نور جزئیات به موږ هڅه وکړو چې د ورځې پلان کې په دې اړه تازه جزئیات ولرو او اوریدونکو سره شریکو. بلې انسه
مننه فیروزه عزیزی ل کرونا پامان کې اوسه دوستانو. فیروزه عزیزی و چې ل کابل نه د سبا ته هم پالنې د ټیم دی وی سرچینې په حواله سره یو لړ معلومات شریک کړل. په دې معلوماتو کې مووریدل چې عبد الله چمتو دی چې د سولې د شورا مشرتابه ومني او ولسمشر محمد اشرف غنی سره یې د جوړجاړي لپاره یو طرح وړاندې کړې ده. په دې لړکې مو د خغلی خوځون څرګندونې مو اورېدې. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورې. وسم رحمت الله افغان له سوی اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوای په بازارونو کې د پلمړنۍ خوراکي موادو په ځانګړې توګه په سبزیو ګمرکي تعرفه کمه یا لمن ځولاړه سي. د دغه خونې د اماډي کومرستال جناقه نوید نن ازادي رادیو ته وویل چې نن په دیاله د خوراکي موادو د واردونکو او مالی وزارت د مسولینو ترمنځ ناسته کیږي. ښاغلی نوید هم دا شان زیاتوي چې پاکستان د هم د اړتیا وړ لومړنۍ خوراکي موادو لپاره پولی پرانیزي څو په افغانستان کې د دغو موادو په بایو کې کموالی راسي. په ورته وخت کې د مالی وزارت مسؤلین وای کچیرې د سوداګرو له لوري دا ډول وړاندیز وسی د مالی وزارت په ګډون به نور وزارتونه ور باندې غور وکړي. په افغانستان کې د کورونا وایروس د لاخ پرېدو د مخنیوي په هدف په ګرځبندۍ سره د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د لومړنۍ خوراکي موادو په بایو کې د پاموړ زیاتوالی راغی. د غزنی ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونوای چې په دغه ولایت کې شپېته په سلو کې سوداګرۍ خزي زیانمنې سوي. د دغه خونې رئیس عبدالمتین قلندری نن ازادي راډیو ته وویل د کورونا وایروس د لا مخنیوي په هدف په ګرځېدو را ګرځېدو محدودیت د خزو سوداګرو فعالیتونه په ټپه درولي او هغه خزي چې په لرو پرتو سیمو کې کار کوي محصولات یې د پلور لپاره بازار ته نه رسیږي. د ښاغلي قلندری په خبره دغه پنځه شپېته ښځو چې عملاً په بېلابېلو برخو کې فعالیت کاوه له شپږ نیولې تر پنځه لسو کسانو ورسره په کار بوخت وو چې ټول د بازارونو د تړل کېدو له امله زیانمن سوي دي. عبدالمتین قلندری وای ډېری دغه ښځې د خوراکي موادو په تولید قالین اوبدلو خامک دوزي خیاطي مرغداري د روب او ترشي په تولید او نورو بېلابېلو چارو بوختې وې او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اسارو په وړاندې د افغانیو بیا یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ اتیا پوله، یو اروپایي یورو یو اتیا افغانۍ اویا پوله، یو سترلینګ پون یو نوي افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 4 افغانۍ اویا پوله، زر هندي روپۍ 900 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 400 اویا افغانۍ.
دوستان رحمت الله افغانو چې څو اقتصادي خبرونه یې درواورول. تاسو زموږ غږ لازاري راډیو ناوري او زموږ غرمنۍ خبری خبرونه پی یو سټډیو ته وکړي. د افغانستان په اړه به نورې خبرې او رپورټونه هم لرو خو تر هغې مخکې د سیمې او نړۍ و موضوع راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي واشنگټن ویجاړونکي انټرنیټي یا سایبري فعالیتونه نشي زغملی. ویل شوي دغه فعالیتونه د کرونا وایروس پر مهال د ولس د خوندیتوب او د خبرولو د هڅو زیانمنول دي. د چک جمهوریت چارواکو پر خپلو دوو روغتونونو د دغو انټرنیټي حملو د هڅو خبر ورکړی. صالح محمد صالح پر موضوع نور جزئیات لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د مهمو ملکی بنسټونو پر خلاف ورانکارانه سایبری فعالیتونه په ژوره توګه غیر مسؤلانه او خطرناک دي. مایک پومپیو پرون جمعه په ویلامیه کې وویل هغه څوک چې په دغه سي عمل کې شکیل وي باید د عواقبو په تمه وي. په ویلامیه کې ویل شوی د امریکا متحده ایالاتونو د چک جمهوریت د سایبری او اطلاعاتو امنیت ملي ادارې هغه خبرداری ته د اندېښنې په سترګه ګوري چې ویلې دي د روغتیایي څارنې سکتور ته یې د یو لړ سایبری حملو ګواښ پېښ دی. مایک پومپیو وایي هغه ورانکارانه سایبری فعالیتونه چې د کورونا وایرس د دغه بحران پر مهال د روغتونونو ظرفیتونه او فعالیتونه له خنډ او ځنډ سره مخامخوي وژونکې پایلې لرلی سي. مایک پومپیو له هغو کسانو چې په دغو سایبری فعالیتونو کې شکیل دي غوښتنه کړې چې د چک جمهوریت او په نورو ځایونو کې د روغتیایي څارنې د سیستم په وړاندې له مزاحمتونکو سایبری یا انټرنیټي حملو ډډه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ټولو دولتونو غوښتنه کړې چې پر جنایتکارانو او نورو سازمانونو چې د دوی له قلمرونو دا ډول ورانکاره فعالیتونه کوي سترګې پټې نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا اعلامیه په داسې حال کې خپریږي چې د چک جمهوریت دو روغتونونو تیره جمعه د سایبری حملو خبر ورکړ. د چک چارواکو تر دې وړاندې د پنجشنبې په ورځ خبرداری ورکړی و چې د چک جمهوریت دروختونونو او نورو مهمې ادارو د معلوماتي ټکنالوژۍ او ارتباطاتو پر سیستمونو د لوی حملو د احتمال خطر سته. د چک په ختیځ اشار اوستراوا کې د یو پانتون روختون پرون جمعه وویل چې پر خپل یو سرور یې یوه انټرنیټي حمله شنډه کړې ده. بلخوا په اولوموس اشار کې یو روختون د مشکوکو فعالیتونو د معلومولو خبر ورکړی دی. د چک صدر اعظم اندری بابش پرون وویل حکومت یې دا خطر درک کړی او دغه ګواښ ته یې پوره پام اړولی دی. رویټرز اژانس د چک جمهوریت د یوه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی وینا راخیستې چې ویلی دی هغه کسان چې د سایبری حمله یې کړې هویت یې نه دی په ډاګه سوی. خو دغه چارواکي ویلي داسې ښکاري چې د سایبری حملې د یوه جدي او پرمختللي دښمن لخوا سوي وي. د نړۍ په بېلابېلو برخو کې استخباراتي سازمانونو او د انټرنیټ څارونکو ادارو د کورونا وایرس تر روان بحران پر مهال پر روغتونونو او نورو ادارو د منحرفونکو فعالیتونو او انټرنیټي یا سایبری حملو د زیاتېدو خبرداری ورکړی و. په نړۍ کې په کورونا وایرس تر یو لکو څلور پنځوس زرو ډیر کسان مړه سوي او تر دو میلیونو او دوه لکو یو پنځوس زرو ډیر کسان په دې وایرس اخته سوي دي.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصمیم
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
دوستانو تاسو مونږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي اورېدلی شي. له افغانستان سره د هندوستان د پنځه زره ټنه غنمو د مرستې محموله پرون له چابهار بندر نه د افغانستان په وبخې نن د چابهار بندر نه د افغانستان په لور روانېږي. دا د هغه پنځه اویا زره ټنو غنمو مرستې برخه ده چې هندوستان له افغانستان سره کوي. ملالۍ بشیر په دې اړه تفصیل لري.
په داسې حال کې چې نړۍ له کورونا ویروس سره لاس او ګریوان ده او د دې ویروس له کبله سوداګریزه راکړه ورکړه محدوده سوې، له افغانستان سره د هندوستان د غنمو د مرستې لومړۍ محموله په د شنبې په ورځ د اپریل په اتلسمه نیټه له چابهار بندره د افغانستان پر لور روانه سي. دا پنځه زره ټنه محموله د هغو پنځه اویا زره ټنه غنمو برخه ده چې هندوستان به یې افغانستان ته لیږي. د غنمو پنځه زره ټنه لومړۍ محموله د چهارشنبې په ورځ له هندوستانه د ایران چابهار بندر ته ورسېده. په ایران کې د افغانستان سفیر غفور لیوال د دې محمولې د رسېدو چارې څارلې. ښاغلی لیوال په دې اړه د جمعې په ماښام د اپریل په اولسمه نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د غنمو دام رسته به د شنبې په سهار له چابهار بندر افغانستان ته ولېږل سي. ښاغلی لیوال زیاته کړه
دغه غنم بارګیری بشپړه شوه او انشاءالله سهار به د افغانستان خواته حرکت وکړي او ډیر ژر به افغانستان ته ورسیږي. مونږ په تمه یو چې له دغو پنځه اویا زره ټنه غنمو څخه نورې برخې هم ډیر ژر په روانو اونیو کې د چابهار بندر ته راورسیږي او له دې ځای څخه افغانستان ته ولېږدول شي. زه د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوم چې انشاءالله دغه لړۍ به دوام ولري.
د دې ترڅنګ د کورونا ویروس تخپرېدو د مخنیوي په هدف هندوستان افغانستان ته د جمعې په ورځ یوه الوتکه درمل هم لیږلې. دا هغه درمل دي چې د کووید 19 په درملنه کې اغیزناک ثابت شوي. په نوې ډیلی کې د افغانستان شارزدفیر طاهر قادری د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا درمل له افغانستان سره د هندوستان د مرستو د لړۍ برخه دي. ښاغلی قادری وویل
خوشبختانه ما تانستیم که همکاری های خیلی خوب حکومت
لکه مرغا مونگو کرشول چه ده هندوستان خی همکاری جلب کو لده و همکاری و چه خیوده چه چور از مخ که ده غنم و لمره محموله چه 15,000 تن و او ده 15,000 تن و غنم و برخه ده ده چه بهار للار افغانستان تا لگل کی گی. ده هندوستان حکومت ده ده ترسنگ 15,000 ده کلوروکین او 100,000 پا استعمال تبلید چه اس محل ده کرونا پر زد تر ټولو اغیزناک درمل دی. نن د اریانا افغان شرکت د الوتکې له لارې افغانستان ته ولیږل.
100,000 تابلیت پراستامول به افغانستان فرستادیم.
ښاغلی قادری زیاته کړه چې له یو شمیر هندي ادارو، روغتونو او کلینیکو څخه هم د افغانستان لپاره ځینې مرستې ترلاسه کړي، لکه سلګونو ماسکونه، دستکشي او ضد عفونی کوونکي دواوي. د هندوستان ترڅنګ یو شمیر نورو هیوادونو او نړیوالو ادارو هم د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هڅو کې له افغانستان سره مادي او تجهیزاتي مرستې کړې دي. د مالیې وزارت ویاند شمروز خان مسجدی د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته د دوو مرستو په اړه داسې وویل:
تر دم غړی پورې موږ د نړیوال بانک څخه څه د باندې $100,000,000 مرسته لرو چې تخنیکی اسناد امضا شوی دی او موږ دغه څخه استفاده کولای شو. اتحادیه اروپا یا اروپایی اتحادیه $111,000,000 کمک وکړي، پر دې کې $50,000,000 نوی پیسې دي او متبقی د شته پروژو تعدیل او تغییرات دي چې دغه څخه سپما کړي دي زموږ سره مرسته کوي. آسیایي پراختیایي بانک زموږ سره وعده کړي ده خو رقم به د دوی له بورډ له خوا نه تنظیمیږي او بیا به موږ ته احوال راکول کیږي.
ښاغلی مسجدی زیاته کړه چې له نورو ادارو لکه اسلامي پراختیایي بانک او یو شمېر هیوادونو سره هم په تماس کې دي چې په راتلونکي کې به د بحثونو مثبته نتیجه ولیدل سي. د جمعې تر ورځې د اپریل میاشتې تر 18 نیټې پورې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په دې هیواد کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر 906 کسانو ته رسیدلی دی. د افغانستان د مالیې وزارت له کورونا ویروس سره د مبارزې په خاطر 14 ولایتونو ته 2.3 میلیارد افغانۍ لیږلي. د مالیې وزارت وایي دغه پیسې یې د ولسمشر محمد اشرف غنی د امر له مخې لیږلي او دا د هغو 6.6 میلیارد افغانیو برخه دي چې د عامې روغتیا وزارت ته د کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره ورکړل شوي دي.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناوریز موږ پرونی هر ورځ د سهار لوو بجو خبريږو د ماخم تر وو بجو پوري په منځنۍ څپه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اوس به راشو دې ته چې الویدیزي او بخی چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کوم موضوعاتو تبصرې کړې دي.
د ویسا په سر مقاله کې راغلی بهرانیان غواړي په افغانستان کې د سولې خبرې اوږدې کړي. د لیکوال پان چې په دې کار کې یو جهان تریخ واقعیتونه نغښتي افغان ولس باید درک کړي. لیکوال په افغانانو غږ کوي چې رابیدار دي سي افغان سیاستوال د خپلې ستونزې بې خواته کړي او هغه څوک چې په پردیو ټوپکو خپل وژني له دې سپېرې لوبې دې لاس واخلي. د ویسالی کوال ټینګار کوي که افغانان خپل برخلیک له پردیو ترلاسه نه کړي هر ملي پروسه به د ټاکنو په څیر وي چې ګټون کوي نه لري. هشتې صبر اوسپانې بیا لیکلي تېره ورځ بیا هم د کورونا وایروس د خپرېدو په درشل کې په جوماتونو کې د جمعې لمونځ ادا سو. وړاندې په سرمقاله کې راغلي هر ورځ ګورو چې په ټولنیزو رسنیو کې په کورونا وایروس اخته ناروغ کسان خلکو ته خبرداری ورکوي چې له دې ناروغۍ ځان وساتئ، د روغتیا پالانو سپارښتنو ته غوږ ونیسئ، خو بیا هم خلک له دې سترګې پټوي او له ګڼو ګوڼو ډکو سیمو ته ورځي. لیکوال په افغان حکومت په ځانګړي توګه د جماعتونو په ملا امامانو غږ کوي چې په دې برخه کې د خپل مسؤلیت احساس وکړي او د کورونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره دې د پوهنتونونو او ښوونځیو په څیر د جماعتونو دروازې هم وتړي. د هشت صبر اسپانې لیکوال د جماعتونو ملا امامانو ته دا سپارښتنه هم کوي چې په خپلو خطبو کې د خلکو ته ووایي چې له کورونا وایروس نه د ځان ساتنې لپاره د ډاکټرانو سپارښتنې په پام کې ونیسي.
د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د طالبانو بریدونه د ملکي خلکو ژوند اخلي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي طالبانو له فبروري میاشتې راهیسې په خپلو بریدونو کې له اتیا زیات ملکي افغانان وژلي چې زیاتره یې قومي مشران او دیني عالمان دي. د لیکوال په باور د طالبانو دغه کړنو نړیوالې اندېښنې هم راپارولې. د هیواد ورځپاڼې د سرمقاله لیکونکي په اند طالبان دا بریدونه د دې لپاره کوي چې ځان پیاوړی وښیي او د مذاکراتو په میز کې له ځواکمن ادرسه وغږیږي. د سرمقالې په پای کې راغلي د طالبانو دا ډول کړنې د سولې رامنځته شوي فرصت ته زیان رسوي چې باید سمدستي دغه بریدونه ودروي.
دوستانو د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه وه رحمت الله افغان کړې وه. په همدې سره د خبرونو وخت ورسېدو. اسدالله الدین د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دروړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا 20 مثبت پیښې ثبت کړې دي. د دغه وزارت ویان وحید الله مایار رسنوی ته په استول شوې خبر پاڼه کې ویلي چې دوی پرون 308 مشکوک کسان معاینه کړل چې د 20 هغو نتیجې مثبتې راووتې. له دې سره په ټول افغانستان کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 933 ته ورسید. طالبان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د درېیمې ډلې د راخوشي کولو خبر ورکوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون تر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې د سلطان غازی بابا دروازې په سیمه کې 40 سرتیری او پولیس له بنده خوشی کړي دي. نن څلورمه ورځ ده چې په کابل کې پر موټر سایکل د خلکو په ګرځېدو محدودیت وضع شوی دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان وایي چې دا پروګرام په بریالیتوب سره د عملي کېدو په حال کې دی. ښاغلی آریان پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا پروګرام تر ډیره عملي شوی او ښه پایله یې هم ورکړې. د پاکستان پولیسو په دې هیواد کې د پښتنو د حقونو یو مدافع په دې تور نیولی چې ګواکې په افغانستان کې یې کرکه خپرونکې وینا کړې. د پولیسو چارواکي عثمان وزیر ویلي سردار عارف وزیر چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی دی د جمعې په ورځ د اپریل میاشتې په 18 نیټه په جنوبي وزیرستان کې ونیول شو. او وروستی خبر هم دا چې د سعودي عربستان لوی مفتي وایي که د کرونا ویروس د خپرېدو پر مهال د محدودیت له کبله خلک په جومات کې د تراوی لمونځ نشي کولی باید په خپلو کورونو کې وکړي. د سعودي عربستان عکاظ ورځپاڼې د جمعې په ورځ دا خبره د مفتي شیخ عبدالعزیز الشیخ له قوله خبره کړې ده.
دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو دا ویب پاڼه پته ده. اوس هم په همدې سره د خبری مطالبو برخه پای ته رسو. تاسو کولی شئ د ازادي راډیو خبرونه د سهار لوو د ماښام تر وو پورې په منځنۍ صفحه 12:29 واورئ. د زهرو کاروان وړاندې کیږي.
د زهرو کاروان د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد الله فی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په هلمند ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې سږ کال ښه پریمانه کوکنار کرل سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له هیلې اسد څخه د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په ننګرهار ولایت کې له نشې موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کوکنارو اړولو عملیات پیل کړل. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان د حمل د میاشتې پر 26 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د کوکنارو د کښت اړولو له پلان سره سم د ننګرهار ولایت په غنیخیلو، روداتو او خوږیاڼو ولسوالۍ کې 140 جریبه ځمکې د کوکنارو له کښتونو څخه پاک شولې. له بلې خوا په دې ولایت کې 2 نفره د 28 کیلوګرامو 400 د قاچاق تور نیول شوي دي. په دې اړه ښاغلی آریان ویل د ننګرهار ولایت امنی قوماندانۍ له نشې موادو سره د ځانګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې 28 کیلوګرامه چرس ونیول چې په یو ګړندي موټر کې پټ کړی شوی و. د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاق په تور 2 نفر هم نیول شوي دي. د کوکنارو اړول په لړ کې په هلمند ولایت کې هم د کوکنارو اړول دوام لري. د کورنیو چارو وزارت ویان طریق اریان وای چې د کوکنارو اړولو دا کمپاین چې د هلمند ولایت پولیسو پیل کړی، تر دې مهاله د هلمند پناوا او نادلی ولسوالیو کې 134 ډیر جریبه ځمکې د کوکنارو له کښتونو څخه پاکې کړي دي. د هلمند د ځایي چارواکو په وینا د هلمند په نامنو ولسوالیو کې سږ کال تر پروسه کال ډیر کوکنار کرل شوي دي. په غزنی ولایت کې ډیری ماشومان په چرسو باندې موتاد شوي دي. په دغه ولایت کې هغه سیمې چې د وسلوالو طالبانو په واک کې دي، د نورو کلونو په پرتله سږ کال 2 برابره د بنګو کښت پکې ډیر شوی دی. په غزنی کې د ډیرو بنګو کرل، د چرسو په کښت او پروسس کې د دغه ماشومانو کار کول، د مخدره موادو د قاچاق پر وخت له دغه ماشومانو کار اخیستل او بیکاري هغه عوامل دي چې ماشومان په چرسو باندې موتت کړي دي. د یادونې وړ ده چې د دغه ډول ماشومانو شمیر د غزنی ښار تر څنګ په ولسوالیو کې هم ورځ په ورځ مخ پر ډیرېدو دی. د غزنی ولایت اوسیدونکي وایي چې که د ماشومانو د اتحاد مخ ونه نیول شي، په راتلونکي کې امکان لري چې دغه ماشومان نورو نشو ته هم مخ کړي. او د اونۍ وروستۍ پېښه دا ده چې په کابل ښار کې د نشي موادو د خرڅولو قاچاق په تور یو نفر نیول شوی دی. د کابل امنی قمندانۍ ویان فردوس فرامرز د حمل د میاشتې پر 15 نېټه ازادي راډیو ته وویل، له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې په کابل ښار کې یو نفر د نشي موادو د قاچاق او خرڅولو په تور ونیو. ښاغلی فرامرز وایي چې د عملیات د کابل د څلورمې حوزې اړوند د تایمنی په سیمه کې وشول، چې په نتیجه کې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو 12 کیلوګرامه چرس، 3 کیلوګرامه تریاک، 14 بوتله شراب، 2 میله وسلې او 15,000 افغانۍ نیولې دي. دا یادونې وړ ده چې په دې تور یو نفر هم نیول شوی دی.
هیلی اسد و چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښه را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په هلمند ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې سږ کال بیا ډېر کوکنار کرل شوي دي.
دولت تر حاکمیت سیمو لاندې سوي وي، هلته هغه کښتونه اړول کېږي او له منځه وړل کېږي.
دا چې سږ کال په هلمند ولایت کې د ډېرو کوکنار کرلو علتونه څه دي، په دې اړه په مشرانو جرګه کې د نشي موادو سره د مبارزې کمیسیون د غړي هاشم الکوزي سره مرکه لرو. د کابل خلک اندېښنه لري چې د معتادینو د لارې به دوی ته هم د کورونا ناروغي ورسي، په دې اړه هم راپور اورېدلی سي.
یو وایروس دی، دا وایروس چې د یو انسان ته ډېر ځل انتقالېږي، بیا خصوصا د معتادان نه.
محمد عارف وایي چې کورنۍ د نشې له امله ډېر بد چلند ورسره کوي.
او زما د ټول ژوند، زندګي، کاروبار ټول رانه خوشې.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلی سي.
لاسونه پورته کړئ، ځای په ځای ودرېږئ، خورېږئ مه.
تور جانه له ځایه ونه خورې، زه پولیس یم.
اوس خبرونه په هلمند ولایت کې د کوکنار په کښت باندې پیل کوو. په هلمند ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ښه پریمانه کوکنار کرل شوي دي. د هلمند سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته وویل، د دې ولایت د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله ډېر کوکنار کرل شوي دي. سیاسي کارپوهان وایي چې که د سولې په خبرو کې له طالبانو څخه له نشي موادو سره د مبارزې ژمنه وانخیستل شي، د کوکنارو کښت او د نشي موادو د تولید دوام به جګړه نور هم اوږده کړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نه وړاندې کوي.
د افغانستان په جنوب او ختیځ ولایتونو کې د کوکنارو د کرلو له موسم سره سم په هلمند ولایت کې یو ځل بیا ډیر ښه کوکنار کرل شوي دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل، د امنیتي او استخباراتي ادارو د راپورونو پر بنسټ سخت کال د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د تیرو کلونو په پرتله ډیر کوکنار کرل شوي دي.
هغه ولسوالۍ چې هغه د وسله والو مخالفینو تر حاکمیت لاندې دي، د تیرو کلونو په پرتله په هغه ځایونو کې هم زیات د کوکنارو کښت شوی دی. معمولا په ټول هلمند کې د تیر کال په پرتله په لوړه کچه باندې د کوکنارو کښت شوی، خو دا چې هغه سیمې چې هغه د دولت تر حاکمیت لاندې دي، هلته کمپاینونه ترسره کیږي او دمګړی هم په سیمو کې کمپاینونه روان دي. هغه کښتونه چې هغه د دولت تر حاکمیت سیمو لاندې شوي وي، هلته هغه کښتونه اړول کیږي او له منځه وړل کیږي.
د نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیوالې ادارې د راپور پر اساس لڅو پر لپسی کلونو راهیسی د افغانستان ډیرای کوکنار په هلمند کې کرل سوی او د افغانستان په سلو کې 15 اتیا تاریاک په دې ولایت کې تولید سوی دی. د امریکا دفاع وزارت چیړنې ښیي چې طالبان هر کال د نشي موادو له عوایدو څخه له 200 څخه نیولې بیا تر 500 میلیونو پورې امریکایي ډالر ترلاسه کوي چې بیا په دې پیسو باندې روانه جګړه پر مخ وړي. د ولسی جرګې پخوانی غړی او سیاسي کارپو خالد پښتون له نړیوالې ټولنې او افغان دولت څخه غواړي چې په بین الافغاني خبرو کې دې له طالبانو څخه ضمانت واخلي چې له نشي موادو سره به مبارزه کوي او له مافیایي ډلو سره به خپلې اړیکې شلوي.
اگر موضوع در مجالس بین الافغانی
که په بین الافغانی خبرو کې د نشه ای موادو موضوع هفره نشي په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه دا مسله بین الافغانی خبرو ته پریخي او له طالبانو څخه غختلې تضمین ونه خستل شي، زه باور یم چې دا جګړه به روانه وي. طالبان باید له نشه ای موادو سره د مبارزې په اړه ژمنه وکړي. که داسې ونه شي نو نشه ای مواد په خپله د جګړې د دوام سره مالی سرچینه ده.
تر دې وړاندې د وسلوالو طالبانو ویان ازادي راډیو ته په یوه لیږل شوي پیغام کې د نشه ای موادو په کښت، تولید او قاچاقو کې د دې ډلې لاس لرل رد کړي ول، خو که د کوکنارو کښت او نشه ای موادو قاچاقو ته وکتل شي ټول یې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ترسره کیږي.
محمد ایاز ترنکو چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت په اړه یې راپور اوراوه. په راپور کې مو واورېدل چې سږ کال د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې پریمانه کوکنار کرل سوي دي، خو دا چې د دې کښت د ډېروالي علت څه دی په دې اړه مو په مشرانو جرګه کې له نشي موادو سره د مبارزې د کمیسیون غړي له هاشم الکوزي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې د دې کښت د ډېروالي علت څه دی.
ماتولو یا د کوکنارو د مینځ دوړلو پاک له دې اقداماتو کې هغه وزارتونه یا هغه مینتونو ته هغه امکانات یا کومه بودیجه چې ورکول شي چې پر وخت باندې یعنی کله چې کوکنار بزګر کوي په هغه وخت کې بزګرو ته بدیل ورکړي یا بزګرو ته قناعت ورکړي، هغه زمینه د مربوطه وزارتونو د خوا څخه نه وه برابره شوې. او بل په هلمند کې تاسو په دې پوهېږئ چې هلمند ډېرې سایې وسم د طالبانو په لاس کې دي، هلته جنګونه روان دي، هلته دې ته مسلم د جنگ د عمل څخه دې ته نه دي خلاص چې د کوکنارو د کمپاین پاک له دې اقداماتو کې
دغه کوکنار د هلمند په کومو سیمو کې کرل شوي دي؟
د ګریش پولیسوالۍ په مربطاتو کې ډېر کوکنار کرل شوي دي، د ګرمچیل پولیسوالۍ په ډېرو منطقو کې کوکنار کرل شوي دي، او د ندالی په ډېرو منطقو کې چې هغه دشتې منطقې دي ټول د طالبانو د حاکمیت لاندې دي هلته ډېر کوکنار کرل شوي دي. په مرجی کرل شوي دي، په سنګین، مساکلا، بغنی، باغران، تجکی او خانشین، دوشي او داسې ډېرو ولسوالیو کې کوکنار ډېر کرل شوي دي. هغه منطقي چې د دولت تر حاکمیت لاندې کم تعداد کرل شوي دي.
څه فکر کوئ چې سږ کال ولې تر پرو سږ کال ډېر کوکنار کرل شوي دي؟
یو خو د هلمند خلک ډېر دربدره خلک دي، ډېر غریبان خلک دي، دلته خارجان دي، څو ملک راغلي دي، دلته مرستندوی هیوادونه ډېر دي، دلته بزګرو ته باید د زعفرانو، دلته د سبزیجاتو، دلته هغه شیان باید بزګرو ته وکرل شي چې د کوکنارو څخه لاس واخلي. کومتاسفانه مربوطه وزارتونو یا خیریه بنسټونو د هلمند د بزګرو یا د افغانستان د بزګرو سره، خصوصاً د کوکنارو د کروندګرو سره دوی کومک او همکاري ونه کړل، او د هلمند مسؤلین خپله په جنګ اخته و. دلته طالبانو د حکومت هر څوک چې کوکنار اړي ولس د هغو څخه خوبده کېږي او بلې ډلې ته درېږي. یو لوی عمل همدا و.
فکر نه کوئ چې یو علت به دا وي چې سږ کال په هلمند کې د کوکنارو د اړولو کمپاین نه دی سوی؟
د هلمند کې دا اوس پیلن د کوکنارو د اړولو کمپاین اوس پیلن شروع دی او تقریبا در زر جریبه ډېر کوکنار بیا اړولي، خو دا وخت نه دی. دغه وخت بزګر په راټولېدلو باندې اخته دي. دا کمپاین باید هغه وخت کې سوی وای چې بزګرو کوکنار کرل. مربوطه وزارتونه ما مخکې راوغوښتل چې تاسې بزګرو ته قناعت ورکړي چې کوکنار ونه کړي، خو مربوطه وزارتونو کروندګرو ته توجه ونه کړل او دوی خپل په جنګونو اخته و. دا اوس هم تاسې ګورئ چې خارجان دلته د حکومت سره نشته، دوی خپل په دفاعي حالات کې اوس قرار لري، نو دوی د کوکنارو د اړولو دپاره امکانات نه لري، بودیجه نه لري چې کوکنار واړي. هغه په دې خاطر باندې کوکنار پاتې دي او دوی مخکې مخکې مخنیوی ونه کړي.
د مشیات یو پروګرام و چې د بزګرو سره به یې مرستې کولې. د کمې ورځې راهیسې چې دغه د نشي موادو سره د مبارزې وزارت منحل شوی دی، نو د زراعت وزارت وایي چې دغه مرستې هم په ټپه درېدلې دي. فکر نه کوئ چې دا به هم یو عامل چې د کوکنار په کښت کې زیاتوالی راشي؟
تاسو وګورئ دا خپله د خارجانو نه توجه او نه پاملرنه کوکنارو ته ده. مخکې چې د وزارت کې مواد مخدره سره کوم امکانات مالي امکانات کوم بودجه ورکول کېدل هغه شش کال نه وه، صرف په یو معینیت پاتې وخت د وزارت داخلې په چوکاټ کې هېڅ بودجه نه درلودل، هېڅ مالي کومک یې د دې معینیت سره یا د دې پرسونل یا د دې پولیس سره نه دی کړی. سرکار
دا موضوع خو ستاسو د ادرس څخه هم ویل شوې ده، د نور ادرسونو څخه هم ویل شوې ده چې طالبان د نشي موادو په انتقال کې په اوشر کې په زکات کې دوی هم لاس او نړیوالو ادارو هم په دې باره کې څو څو واره راپورونه خپاره کړي. نو زما پوښتنه دا که حکومت د تاریخو د کښته سره دغسې سرسري چلند کوي، فکر نه کوي چې دا به جګړه همداسې دوام وکړي او دا به کوکنار به د جګړې د مالي سرچینې په توګه همداسې پاتې شي؟
واقعنم دا د کوټ خبره نه ده. هغه سیمې هغه منطقې چې د طالبانو په لاس کې ویل چې دوی کوي او د دې څخه خپل ګټه او ترلاسه کوي، خپل مهمات سلاو یا نور شیان ترلاسه کوي، دا معلومه خبره ده. خو د دې لپاره موږ په وار وارو چې زه د دې کمیسیون رئیس یم، ما مربتم وزیران مربتم مشاورین راغوښتي دي که تاسو د کوکنارو مخنیوی کوي او په صادقانه مبارزه د دې مردار او ناروا بوټي سره کوي، نو راسئ د الله لارو په ګډ ورته پیدا کړو. هغه د الله لار دا ده چې د بزګرو سره د کروندګرو سره باید کومکونه وسي، باید دوی ته سیمینارونه دایر شي چې وروره دلته باغ وکړه، انګور وکړه، انار وکړه، زعفران وکړه، فالیز وکړه، بادرنګ بیانډي و بانجان وکړه. د دې دپاره موږ یخ خونه درته جوړو. تاسو وګورئ اوس یو کیلو رومی په څو دي، یوه کیلو بیانډي په څو دي، نور هغه سبزیجات چې موږ ضرورت ورته لرو دا په څو دي. موږ ته د ایران راځي، موږ ته د پاکستان راځي. دغه زمینه په دا شل کاله کې امریکایانو موږ ته برابره نه کړل، صرف بس دانګې پروژه د تختر کې سپاره دي. ورځم زه ستا تاریخ تر ما ته هم زور درسره کوم قیدوم دي. په افغانستان کې په دا شل کاله کې امریکایانو یا جمع ناټو دلته نه وتوانېدل چې کوکنار بند کړي یا لښ کړي. خو د دې دپاره موږ دا وایو چې یو اساسي لار، یو داسې لار باید دوی ته وسنجول شي چې بزګر خپله د دې مردار او ناروا بوټي څخه لاس پر سر شي چې زما ګټه نشته پکې کړي. تاسو وګورئ په افغانستان کې موږ 10,000 بندیان یا 12,000 بندیان د مواد مخدر لرو.
په مشرانو جرګه کې له نشي موادو سره د مبارزې د کمیسیون د غړي هاشم الکوزي مرکه مو اورېده.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو د ایروین څه کوئ؟ تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د کابل ولایت اوسیدونکو اندیښنه لري چې د کورونا ناروغي به د محتاجینو د لارې دوی ته هم ورسي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې محتاجین د کورونا په اړه معلومات نه لري او نه هم د دوی لپاره ځانګړي وقایوي تدابیر نیول سوي دي. طبي ډاکټران وایي چې د روغو خلکو په پرتله د محتاجینو د بدن مقاومت کمزوری دی او د کورونا په وایرس باندې د ککړېدو امکان یې ډېر دی. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نه وړاندې کوي.
په کابل ښار او کوڅو کې د معتادینو ډیر ګرځېدلو خلک اندېښمن کړي دي. دا خلک ډارېږي چې د کورونا وایرس به لومړی معتادینو ته ورسي او بیا به د دوی له لارې په روغو خلکو کې خپور شي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د ښار په بیلابیلو سیمو کې اوس هم معتادین د پخوا په شان سره راټولېږي او نشې کوي. که معتادین د کورونا په وایرس ککړ شي نو دا ناروغي په ډېرې اسانۍ سره روغو خلکو ته ورتلای شي. دا د کابل ښار حضوري چمن دی. دلته خلک د تفریح او یا ورزش لپاره راځي، خو دلته یو شمېر معتادین هم اوسیږي. علامه احمد چې له خپل ملګري سره په چمن حضوري کې چای چښي وایي خلک له معتادینو سره اړیکې لري، ځکه نو دوی اندېښنه لري چې د کورونا ناروغي به له معتادینو څخه عامو خلکو ته هم ورسي.
آیا که دوی ترالو دوی نه ډېر زر خلک نشي ولې چې دوی ګرځي؟ دوی په کوڅه کې ګرځي، د خلکو کورو ته ګرځي، په هر ځای کې ګرځي، یو چانه چې سوال هم کوي دوی ګرځي. یا وایرس دی، دا وایرس چې دی یو انسان ته ډېر زر انتقالېږي، بیا خصوصا د معتادان نه. معتاد خو معتاد شو، باید دولت د دې پوښتنه وکړي، باید دا د دې ساحې نه باید لرې ویسي، یو ځای ورته باید جوړ کړي چې دغه ساح خلک باید ټول هماغه ځای کې وي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی احمد شاه خوانی چې په حضوري چمن کې د معتادینو یوې ډلې ته نږدې ناستې وایي چې
معتادینو ته باید د کورونا په اړه پوهاوی ورکړل سي چې دا ناروغي نور خپره نشي.
که دغه ششیانو مخنیوی وسي نو دا خپله بیا نورو ته هم نه ورځي. نور خلکو د روغو خلکو ساتنه هم په دې کې ښه کېږي ورسره، او که چېرته د دوی مخنیوی ونه شي نو دا خور دی کېږي، نه ورځي کې پاسېږي، نو دې دغه زخ ډېر د امکانې.
د حضوري چمن په بله څنډه کې یوه ډله معتادین ناست دي او نشه کوي. دوی د کرونا په اړه معلومات نه لري او نه هم په دې پوهیږي چې خپل ځانونه څنګه وساتي. له دې معتادینو څخه یو هم یار محمد دی. دی وایي چې د کرونا په اړه پوهاوی نه دی ورکول سوی.
نه، د کرونا په اړه موږ ته معلومات نه دی راکول شوي، یوازې دومره خبر یو چې یوه ناروغي راغلې ده، خو په دې اړه نور هیڅ معلومات نه لرو. دا ناروغي ډیره خطرناکه ده، ولې باندې اندېښنه
کړو؟
په ورته وخت کې طبي ډاکټران وایي چې د معتادینو د بدن مقاومت کمزوری دی، ځکه نو په کرونا باندې د دوی د ککړېدو امکان ډیر دی. په دې اړه ډاکټر واحدالله کوشان وایي د دې لپاره چې د کرونا ناروغي خپره نه شي باید کورنۍ خپل معتاد غړي د درملنې په مرکزونو کې بستري کړي.
خپله معتادین یو د خطر فکتورونه ده چې ډېر زر مساعد شخص د کرونا ویروس لپاره. دلیل یې دا ده چې یو نگانه د دې مقاومت د وجود د مخدره توکو د استعمال په نتیجه کې ډېر ضعیف ده، او بل اکثریت دوی د مخدره توکو په ګروپي شکل سره استفاده کوي. خپله کرونا ویروس هم د هوا د طریق نه هم د ملوث شیانو د طریق نه هم د اوبو غذا له طریق نه دا بل شخص ته انتقالیږي، هم مستقیم هم غیر مستقیم.
په کابل ښار کې د بې سرپناه معتادینو کره شمېره نه ده معلومه، او په دې اړه هم معلومات نشته چې څومره معتادین به په کرونا باندې ککړ شوي وي. دا په داسې حال کې ده چې د ورځې سلګونه افغانان له ایران څخه افغانستان ته په زور را اړول کیږي. خلک اندېښنه لري چې په دې افغانانو کې به داسې کسان هم وي چې په کرونا باندې به ککړ شوي وي.
اوس په دې معتاد له ژونده خبر سو. د کابل ولایت اوسېدونکي محمد عارف چې په خوای په کابل کې خیاطي درلوده وایي چې د نشې له امله مې ټوله کاروبار له لاسه ووت. دا چې محمد عارف ولې په نشو اخته سو او وروسته له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
زما خو داسې و چې زه خو دغه اول چې دغه سیستم د نشې افغاني اخته سوم، داسې و چې زه بعدم دیوالان سره معرفي سوم. زما دوکان ته راتلو، ما خپله خیاطي کوله او ما ته ویل چې دغه نشه ته وکړه، او ما چې در نشه وکړه او دې باندې اخته سوم، او زما در ټول ژوند زندگی کاروبار ټولانه خوشی سو لار. دو کورانه چلن خورا سره بیخی زشتونو یا سخت چلن را سره چیت تروس پوری میریگی نه، ولی خاص خاص در غمده عمل کارو چی دستی زشت عملی را سره کول. او نشه چی وکی خپل مرود زمان چی هر سمره کاروبار دیوی در خپل در زهریات چی دی در آیسته آیسته در بین اولی وجود دیم، در بین اولی کاروبار دیم، در لاسته زی هر شی دی لاسته زی. یه ورز کوچه که تلم از ما زوی توچان آره که وای پلار دی پوته رو هی، نو دغه خبر را بانی دیر بده و لگی دلا، او از ما هم دغه و تصمیم چی زبا باید دغه عمل خوشی کوم. از ما حالت داسی و چی بلکل بد حالت دو. از ما با مثلا پا خوب که با یه واری خمار سم که مواد دورا سر مواد با میکول که مواد نوونو بیا با ترسار پوری با که نستنم پا دو با پخو سابایی سی وقت از لارس مواد پسی و بیخی بد انزورو. از ما سلویخ کلو وزنو بیخی وزن میکم مونو.
حقیقت سره پروگرام لدی وروستا ده شنبو ده ورزو ده مازیگر ده چلور بجو او ده یک شنبو ده ورزو ده سهار ده اتو بجو په خبرونو کې خبریشی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د تورجان دکان ته دوه ځوانان د سودا لپاره ورځي. تورجان له څو خبرې نه یو سره کړي چې ځوان توپنچا راباسي، او تورجان ته وایي چې زه پولیس یم او لاسونه یې پورته کړه. دا چې تورجان څه جرم کړی دی چې پولیس ونیو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
بریالیه
حاضر صاحب
دغه راغلم امر وکي صاحب
یو کار در سپارم کولای شي
ولې نه کماندان صاحب
کله دې له پوډاریانو سره ناسته ولاړه کړې
نه والا کماندان صاحب دا پوښتنه دې څنګه وکړه
ځان ته دې کله پام کړی دی سم دم لکه پوډاري معلومیږي ځکه دا کار درته سپارم
امر کوي کماندان صاحب څنګه کار دی
خیرن کالی واغونده له ځانه پوډاري جوړ کړه باید ټول حرکات دې داسې وي لکه چې د شلو کالو پوډاري
سمه ده قمندان صاحب نو بیا څه وکړم
بیا د پوډاریانو د راټولېدو ځای ته ورشه وګوره چې پوډاریان نشهیي مواد له کومه ځایه اخلي
بس دا کار ما ته پرېږده قمندان صاحب خزانه به یې درته پیدا کړم خو دا کار به زه په یوازې ځان څنګه وکړم
اندېښنه مه کوه یوازې نه تا هغه ځای ته چې روان شي د شا له خوا د څو نفره پولیس انډیوالان څاري
بس قمندان صاحب نور یې ما ته پرېږده
زوانا گما پوڑے موڑے نہ لارے ٹوک ٹوک یم لزار رئیس میں دودھ نہ دے واہلا
رازا رازا خواتا میں کینا
دودھ جبونا ولاتا وا دلے وا غار خو بیا ڈکو نہیں بندی دمرا پکے پائے داشی جدا خو مار مرامات کی
زب بخیل نیام کپوڑے را سرا وے ترتابو میں جار کھڑی وے
زوانا ترا ترا بڑا وقت کاری
اے زوانا مو پیسے گرزا تا دیر لو یا کیسا دا خو زب دم رو ویم چی تازی لیران راڑا ولیم پا دی خار کی نابلا دیم
ولی دو دوا دا غرزلاو زائر ندی دار معلوم
ای حیرانا سخ زائیوی پا پینز دقی خوک بمو پریمان پوڑی پیدا کری او دلتا پو یو گرد پسی رانده شو رانده
اوز بسا گو زخو نور صبر نشم گواله
ما تا خود دی زای دا ساکیان و زایونه ندی معلوم تا خود دلتا دیر وقت تیر کرده دی تو مخ کشا اوز در پسی
نو زخو مالا که دوم را رو پیام لارم تول او رس با دکانو نو وگر زیدم ایلم ایلم سفغانه پیدا کرده
زش در سره هم پیسو هیچ غم ما کوا بس دمی دا پودر و زایتا ورا سوا بیای والا ری پودر را چخو وارا
رشتیا تا پیسی لری جامعه خود ترما دینش گیده دی او خوار خاره
تا ندی اوری دلی چه خزانه پا خرابو کی وی دادی زوان پیسو دو ورا
دا پیسی خمو یا و میاش بس دی بیان اوزه تا گوره درزا چه پودر را نیزو
تا درزا از یو تش را گوام درزم
زم دا زلالم ترا بزراشا
تا ودرگا چه سرا قماندان سب تیو پیغام ولیگم چه موگ دا دف پلور را کتو که
سلام علیکم تو جان ماما
سلام علیکم
وعلیکم سلام بخیر علی بخیر علی
انڈیوالا دوا را کچور پسی مڑم مڑیو
خا دادی را تو انویل چی دا بل زوان سوک دے
مڈا رہیں گا دامی دا کازوی دے
دا سنگ دیا کازوی دے چی پدی پینز کالا کمی ستاسر نوولی دلے
دای نوویل ایران را غلا دے بس دا سنڈی والی و بولا لکا زا او زرش پڑای راکا چه خمار یو خمار
خا داوائی چه سو دانه
پینزه دانه
پینزه دانه دا خرابات دیکل شروع کرده دی ها خا پیسی راکا
دا گازویا پیسی ورطا را بازا
چو پیسی کی گی
پینزه داوا
دا دیم پینزا دا وخلا ماما
ها دا وخلا پڑای
رازا دا کان زایا اوز خود زایا ولی خیلی خانی کا چه در سخ غلط نشی پا دیش آخوا کی تر دل لوی او نامی ساقی نشتا
نور پڑای هم در سرشتا
دی اللہ بنده چې څومره وغواړي را سره دي. یوازې پوډر نه، له شیشې رانیولې بیا تر چرسو پورې هر څه شته.
لاسونه پورته کوي، ځای په ځای ودرېږئ، خورېږئ مه.
او د
تورجانه، له ځایه ونه خورې، زه پولیس یم، دخل دې همداسې خلاص پرېږده.
هلکانو لاسونه وتړئ، دوی او نشه یي مواد ټول موټر ته پورته کوي.
ښه قومندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زاهر کاروان.